او دغه اهمیت چې پکې موجود دی، کمیسون په دغه 15 برخو کې مثلا د ماشومان حقونه چې ماشوم څه حقوق لري د دې د رعایت لپاره یو برخه مشخصا کار کوي، همدارنګه د ښځو حقوق چې ښځې او میرمنې کوم حقوق لري او قانون او شریعت دې ته کوم حقونه ورکړي او د من حیث د انسان په ټولنه کې کوم حقوق لري د دې د حقوقونه ملاتړ او حمایت کوي، او همدارنګه د معلولیت لرونکي وګړي چې دې کوم حقوق لري په ټولنه کې باید په څه شکل ژوند ولري، او همدارنګه د دې وظیفه د نظارتونو او څارنو ده چې دې کولای شي د زندانونو نه د توقیف خانو نه له نظارت خانو نه همداشول په کلو او قریو کې د بشري حقوقو له وضعیت نه څارنه او نظارت وکړي. همدارنګه یو برخه د بشري حقوقو د تعلیماتو څنګه ده چې هغې وظیفه او فعالیت ټول خلکو ته آگاهي ورکول دي، هغې خلکو ته پوهاوی ورکول دي چې خلک پوه شي کوم حقوق لري، کوم بشري حقوقونه دي چې د انسان هغه ته ډېر اړ ده، او قانون کوم حقوق د کوم حقوقونه حمایت کوي، ځکه چې د افرادو اشخاصو لپاره په یو ټولنه کې ډېره ضروري د خبره دا ده چې په لومړي قدم کې دوی خپل حق وپېژني، ځکه تر هغه چې خپل حق څوک ونه پېژني هغې نه شي کولای چې هغه حق وغواړي او د هغه حق څخه دفاع او ملاتړ وشي.
ډېره مننه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د خپل فعالیت له پیلېدو څخه تر دا مهاله د بشري حقونو د تامین په برخه کې کوم کارونه کړي دي؟
واقعا کېدای شي چې په ډېر لنډه توګه هغه عمده او اساسي ټکي چې د دغه کمیسون د فعالیت په نتیجه کې د کړنو په نتیجه کې یعنې د خلکو په وضعیت کې تغییر راغلی، د مثال په ډول په ډېرو مختلفو برخو کې دغه 15 برخه چې مولې هر برخه په خپل ساحه کې په خپل سیمه کې ډېر ښه لاسته راوړنې لري. او مثال درته درکوم چې مخکې له دې نه چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړي، شکنجه او ربړونه په هیواد کې یو معمول کارو، بالخصوص د پولیسو په ارګان کې، د تحقیق په ارګان کې، همدا د ملي امنیت په ارګان کې چې له بده مرغه وایم چې په بشپړه توګه تر اوسه لا هم شکنجه او ربړونه له منځه نه ده تللې، خو په مراتبو مراتبو ټیټوالی پکې راغلی دی. او هغه څوک چې مخکې په ډېر جرأت سره یو څوک شکنجه کوه او غیر ربلوه او غیر قانوني عمل له دوی سره ترسره کېده، که اوس هغه شکنجه هم ترسره کیږي دوی کوشش کوي چې اس اثار او علاین ترې نه پاتې نشي، ځکه چې هغې په دې دا ویره ورسره شته چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د دغه حالت نه نظارت کوي او څارنه کوي. همدارنګه په نورو برخو کې موږ او تاسې ګورو چې کله کله داسې ویل کیږي چې له تیرو کلونو په دغه برخه کې شکایتونه او سرټاکونې زیاتې شوې دي چې کمیسون ته ډېر خلک راځي. دا په دې معنی نه ده چې مخکې له دې نه شکایتونه موجود نه وو، بلکې په هغه وخت کې خلکو د خپل حقونو څخه معلومات نه درلودل، او د هرې ورځې په تیرېدو سره د خلکو کله چې معلومات زیاتېږي او د خپل حقوق غواړي، کله چې حقوق یې نه رعایت کیږي، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ته مراجعه کوي، او کمیسون د هغه حق باندې رعایت په خاطر باندې هغه لازم تدابیر تر لاسه لاندې نیسي او ترسره کوي. همدارنګه کچېرې د معلولیت لرونکو وګړو د وضعیت په مورد باندې، یعنې کچېرې ته د معاش په مورد باندې نو وایو چې څومره تغییرات په قانون کې راغلل په ساختاري شکل باندې، په همدارنګه د ژوند د سرپناه په مورد باندې، د دوی په مختلفو برخو کې یا د کار موندلو په برخه کې یعنی مختلف تغییرات راغلي، همداسې په هره برخه کې کمیسون ډېرې ښې او قابل ملاحظه لاسته راوړنې لري.
ډېره مننه. قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم په لاس وانه یا په لاس وانه
وبن لرو، موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بحث وکړو.
فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
قدرمن اوریدونکو بیا هم ښه راغلاست. تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشری حقوقو خبرونه اوري. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون په اړه بحث کوو. صافی صاحب، ستاسو په نظر د بشری حقوقو د تامین په برخه کې اومده خندونه سړي؟
اومده خندونه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون په مخ کې وجود لري. یعنی ځکه چې په هغه هیواد کې چې الته په بشپړه توګه د قانون حاکمیت نه وي، تبن دیو چا حق نه رعایت کی. همدارنګه هغه هیواد چې په فساد کې په اول مقام کې قرار لري، تبن الته حاکمیت د قانون وجود نه لري. کله چې حاکمیت د قانون موجود نه وي، په ټولو برخو کې ستونزې او مشکلات شته، او په خاص ډول د افغانستان د بشری حقوقو په خپلواک کمیسون هم له دې ستونزو نه هغه کې نه دی، بې برخې نه دی. یعنی د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون مشکلات لري. په دې هغه کسان زورواکي، هغه کسان چې وسله درلودل او نن هم په حاکمیت کې دي، هغه هیڅکله نه غواړي چې کمیسیون په بشپړه توګه خپل فعالیتونه ولري، او دوی همیشه کوشش کوي چې د فعالیتونو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي، او دوی ونشي کولای چې هغه څنګه چې لازم ده خپل کارونه ترسره کړي. موږ د کمیسیون په وړاندې خندونه او مشکلات شته.
د ورستۍ پښتنې په توګه، تاسو د بشری حقوقو د تامین په برخه کې د یو لړ خندونه یادونه وکړه. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه اقدامات په نظر کې لري؟
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون یو استراتیژیک پلان لري، او د سالور کلو لپاره او د هر کال لپاره د عمل کړن لار لري چې په څه شکل باندې د خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، تر څو د هیواد کې بشري حقوقونه رعایت شي. ډیره مهمه او اساسي خبره دا ده چې خلک د خپل حقوقو څخه پوښي، او د دې په حیثیت ورشي په یعنی ژوند تغییر پیدا کوي. کمیسیون په دغه سو برخو کې چې مخکې ورته اشاره وشوه، یعنی هر کال په تیرې دو سره ډیر مسلکی او تخصصي اقدامات لري، او کمیسیون په دغه برخو کې پراتلونکو کې هم د پلان مطابق خپل فعالیتونه تنظیمایي.
ډیره مننه
لته څخه. هم مننه کوم ودان
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د کابل په لوی او د غنی ګونی په ډک خار کې ډیره اوسنۍ او پخوانی مدانشته، ځینې ډېر کوچنۍ او کلاسیکي، مګر ځینې نورې برعکس بیا ډېر لوی او مدرن دي. د پولی خشتي جمعه جنوب لور ته یو تنګ او ډېر پخوانی کوڅه موجوده ده. که سر ور کار کړی نو د غنی ګونی معلومات به درته وشي چې یو شپه هم له شور او زوګا نه خالي کیږي. د دغې لرغونی کوڅې پر اخواله به شاوخوا یو نیم متر وي چې له پخوانی چاچتي پیل او پر زړې منډوي پای ته رسي. دوکانونه یې په پخوانی نقشه جوړ دي. یادی کوڅې ته د کافروشۍ یا د پروړي د خرڅلاو کوڅه وایي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د کابل کافروشۍ کوڅې تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت ته ځانګړې کړې ده چې زه محبوب شاه محبوب او وږم رشیدي به درته وړاندې کړو.
قدرمنو اوریدونکو، که چیرې تاسو د کابل ښار له پخوانیو ځایونو او کوڅو معلومات نه لرئ، نو د کافروشۍ کوڅې د نوم په اوریدو سره به مو په ذهن کې د وښو او پروړي د خرڅلاو یو لوی کوڅه رانځور شي. فکر به کوئ چې په دې کوڅه کې به څاروي هم ولري، لوی لوی سرایونه به لري، او په خپله کوڅه به هم ډیره لویه وي. مګر داسې نه ده. کله چې یادې کوڅې ته ورشئ نو ستاسو د خیال سرچپه انځور به مو تر سترګو شي. د شور او زوک سره یو ځای د مرغکیو خواږه غږونه به مو د غوږونو پردې راخول کړي او د دودیزو خوړو بویونه به مو په ذهن کې په خوانی خواړه وړاندې ورسته کړي. کله چې د احمد شاه عبدالی زوی تیمور شاه دورانی له کندهار او کابل ته پلازمینه را انتقال کړه او د کابل د ناحیو او کوڅو ویش وشو، نو هماغه مهال د کافروشي کوڅه هم جوړه شوه او د ډیرو کمو دوکانونو په درلودلو سره پکې د بوسو او پروړي خرڅلاو پیل شو. د کابل د زوړ ښار اوسیدونکو جعفر نوابی وایي چې د کافروشی په کوڅه کې لمړی ډیر کم دوکانونه موجود وو.
کافروشی کابل در دوره‌های مختلف
کله چې تیمورشاه د افغانستان پلازمینه کابل ته انتقال کړه، نو دلته کوڅې ونمول شوې. د دغه کوڅې تاریخ ان تر تیمورشاه رسی، خو په دغه کوڅه کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې یوازې بوس او پروړي خرڅېدل، مګر له هغه وروسته په تدریجي ډول نور دوکانونه پکې جوړ شول. اوس دغه تا د مارغانو د خرڅلاو دوکانونه هم جوړ شوي. اوس خو کسبګر هم پکې موجود دي. دا کوڅه سرایونه هم لري چې د سرکستای په نوم سرای ډیر مشهور دی. سوامدارنګ یو بل کوچنی سرای چې د محمد قیومی سرای دی په مادر کومری مشهور دی هم شته. بلته یو جماعت هم موجود دی چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شوی دی. د تاریخ په مختلفو وختونو کې دلته بیلابیل شیان خرڅ شوي. یو وخت خدا سوچ کسبانو پکې وخی خرڅولی. اوس خو جنگیز پیان، مرغۍ او نور حیوانات هم پکې خرڅیږي.
ابو کافروشی کلاسیک با مدکانای
د نوموړي په خبره چې له پخوا راهیسې تر اوسه پورې د کافروشي کوڅه د بیلابیلو توکو او ژویو د خرڅلاو لپاره د ښه او غوره بازار په توګه استعمال شوې ده. د عاشقان عارفان د سیمې یو اوسیدونکی 28 کلن محمد سلیمان وایي چې پخوا د بارلیکدونکو څارویو لپاره یو ځانګړی میدان هم موجود و چې د لریو سیمو څخه راغلي مسافرونو به پکې خپل آسونه او خره تړل.
سپینګیری ویلی چې دا د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دا نوم کېښدلی و کنه کافروشی. یو امام لري کنه که ډیره سابقه امام دی، مشهور په امام کافروشی ویزه دیر یک تاریخی امام ده. خو اگه خو لکه خواه دیکنه به نام خوابگاوایی هلتا در میدان وکنه، دیر یک غط میدان و حال اگه وقت که اسپونه وکنه، قاتلونه وکنه، خرونه وکنه، دیگه موتر خونه و کل فروشی دیکنه، دیر چبلی کباب دیکنه، دیر خی کبابونه دیکنه، شروعی کلا یا کلا شروع دیکنه دیر که تی پتور کابل که ده او سنه پیدا که گیده خی خواهسته کلا و پاچه دی.
خغلی محمد سلیمان وایي چې اوس په دې کوڅه کې دوکانونه د پخوا په پرتله زیات شوي دي، خو په ډیر کم تغییر سره هماغه پخوانی شکل لري. دی په کافروشی کوڅه کې د کاکاګانو، عیارانو او پهلوانانو یادونه هم کوي.
ولا وخت کې وو کنه که دغه کاکاګان دوکانونه د چارچارتا په منطقه کې وو، کاکا طلا وو، کاکا نقره وو، کاکا بدرو، خپل کاکا بدرو بدا کافروشی که دوکان دارن کاکا بدرو و در کافروشی نه چه لک مکه در پریخیشی چه دیکنه دلتا بظاهر طلا و با باطن مثلا غنی نام دارم ولی که مفلسم غنی نسواری و همه وقت که در نسوار طول پغب لاسکی و پالوان جان آقا بولی در دیر قارمان پا وزن که بو کنه در اصلا در دیوانان بو در شکسته بند بو. پالوان جان آقا خدای بو بخی در قربان شاریده خورهی بو آقا بیچاره ترمور شو.
در نمواری پا خبره چه در چارچتی بازار دیر پخوانه بازار رو چه هغه اوس نشته او دلته هر جمعه د پیرو پلور لپاره میله جوړیږي چې لډيري غني غني پکې د تګ را تک شان کم وي. د همدغه کوڅې یو دکاندار شاه عالم بیا وایي چې شاوخوا 50 کال وړاندې د دغه کوڅې په دوکانونو کې د خوږو غګونو لرونکو مرغانو پیرو پلور پیل شوی دی. نو موړې د کوڅې د دوکانونو په اړه معلومات راکړي.
ډېر سابق نندګا ته دوکان ده کوڅې سر کې او هغه مرهمې جوړو او اجو خپل پونو مرهمې جوړو په ارتباط سوختګي چا کوم ځای به وسوځي بیا به دغه تا مرها ورکوه ته خدای په قدرت هغه په خجوز خدای دې به چې وسه مرتبه ځامن دې راکسته کړي. هدا نه چې مثلا تیری کوم چې موږ ته یو کبابي ده چې دا جګر مګر کبابي چې دا تقریبا ما یادې څلوېښت کال کی دا کبابی لري مخکې تیز دغه ته پهلوان شکسته بند ډیر لایق شکسته بند او پهلوانان ډیر ماهر پهلوان یو خواته دکانونه دي نور کفتر فروشیګان دي او قسم مرخان دلته خرچیږي کوک بازی د جمعې پر ډیر لوی مجلس وي هر یو د خپل د مرغان راوړي دلته خرچیږي خرید فروشی کوي په قیمتي او ډیر کفتر یې مثلا خلک لري سابقه دلته دی شوقیان دي چې 5000 او 6000 جوړه یې تر یو لکه پو پورې دا د دې کفتر ارزښت لري ډیر بازه شه کنریانې دي هر قسم کنري چې پولندي ده او روسي ده اوس دا کنریانې ډیر بازار پر دې بودنه بازیم که پا جنگ ها چیه شد در دقیقه وقتی که او پل سلا هم جلو سلا خلق دقیقه سپیان تربیه که دقیقه تر یا خرید و فروش هم در دقیقه زیون علاقه مندی که در دقیقه زنه در سپیان هست مخی که تلار چه در آخر سرکال تا بیا در چه پا تو فروشی در لونگه یا در شیان خرطی یا جمعه داری چه امیر عبدالرحمن خان پا وقت در جمعه جلو سلا چه آتا خلق موزیکا
دای وای چې په دې کوڅه کې لمرغانو پراته د ساتنې کبان، جنگی سپی، لیوان، هوسۍ، خرگوش او ځینې نور ژوي هم پلورل کیږي. حاجی عادل چې د پهلوانانو د کورنۍ څخه یو شکسته بند دی وایي چې له 500 څخه زیات کلونه کیږي چې د کافروشۍ په کوڅه کې د انسانانو مات او یا له ځایه ختلي اندامونو دودیزه درملنه کوي. له نوموړي سره یو ځوان ناست دی، د هغه پښه بې ځایه شوې. له ناجوړه ځوان نه چې نوم یې حنیف دی پوښتنه کوو چې دلته د څه لپاره راغلی. هغه وایي د کفروشۍ د کوڅې یو دکاندار نثار وایي چې له کلونو کلونه را په دېخوا په دغه کوڅه کې د مرغانو پیر او پلور کوي چې له 500 افغانیو نیولې ان تر 1,00,000 افغانیو پورې قیمتي مرغان هم ورسره شته. که څه هم دا اوس د نثار کاروبار ګرځېدلی، مګر هغه ترې خوښ نه دی. نو موري وای چې د کفروشۍ په کوڅه کې د خاورینو لوښو نور دوکانونه هم موجود دي. خدای هڅه کوي چې د مرغانو پیر او پلور پرېږدي او د خاورینو لوښو د خرڅلاو یو دوکان جوړ کړي. د کفروشۍ کوڅې یو بل دوکان ته ځو. د مرغکیو له خوا غږ سره د برقي ماشینونو او د خلکو د ګڼې ګونې غږونه هم یو ځای کیږي. په یو کوچني دوکان کې 40 کلن ځوان عباس ناست دی.
زه چاقوګان، چړې او بیاتیانې جوړوم او تیرې کوم. ما په خپله کلونه دلته شاګردي کړې ده. کله چې ماشوم وم د کافروشۍ کوڅې ته راغلی او همدلته شاګرد وم. دا دوکان ماته له خپل استاده پاتې دی. هغه دلته شاوخوا 20 کاله تیر کړي دي. دا کوڅه د کاروبار لپاره ډیره ښه او مناسبه کوڅه ده. بل زموږ کسب خو یو پاک او سپیشلی کسب دی، ځکه دا داود علیه السلام هم کړی دی. درنو اوریدونکو، کله چې تاسو د کافروشۍ کوڅې ته لاړ شئ نو د کابل د زوړ ښار یو فرضي نقشه به مو حتمي په ذهن کې راتیریږي، ځکه دا کوڅه په مکمل ډول د کابل د زوړ ښار انځور وړاندې کوي. موږ نننۍ خپرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 44 یو ویا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریاز موږ هیله ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو